السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم تخنیکی چارې می رحمت صافه مختوری په دغه پروګرام کې لمړی دا اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د هیواد بیوزلو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شي د خوست د والی محمد حلیم فدایی د موټرو په کاروان نن بریت شوی چې څوارلس کسان پکې ټپیان شوي د خوست والی له دې بریده روغ وتلی دی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال له افغانستان سره د امریکا د اتلسو ملیونو ډالرو مرسته ستایلې خو هیله یې څرګنده کړې چې دا مالي مرسته به د غیر دولتي ادارو له طریقه نه مصرفېږي په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمېر شپاړس او په لغمان کې څوارلس تن لوړ شو او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هېواد په یو دېرش ښارونو کې به څلور ورځنۍ قرض بندیز نافذ کړي بشپړه خبرونه د افغان ولسمشر لومړی مرستیال له افغانستان سره د امریکا د اتلسو ملیونو ډالرو مرسته ستایلې خو هیله یې څرګنده کړې چې دا مالي مرسته به د غیر دولتي ادارو له طریقه نه مصرفېږي امرالله صالح نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا د بهرنیو چارو له وزارته د دوی د مرستې لپاره مننه کوو موږ منندوی او هیله من یو چې دا مرسته به د ان جی او ګانو له لارې نه مصرفېږي هغوی به یې شپېته فیصده پر موبایل پیرلو غونډو او پریزنټیشنونو څېړنو او سلاکارۍ پر فیس خرڅې کړي د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې د اپریل په شپاړسمه نیټه د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له افغانستان سره د کرونا ویروس پر وړاندې په مبارزه کې د اتلسو ملیونو ډالرو مرسته کوي په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر شپاړس او په لغمان کې څوارلس ته لوړ سو د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کرونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې څوارلس معاینات سوي چې پکښې پنځه د ننګرهار او نهه د لغمان ولایت اړوند دي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص شویو پیښو څخه یې څلور مثبتې او یوه منفي او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې پنځه مثبتې او یوه یې منفي ده د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د پنځو نویو پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر څوارلس ته رسېدلی دی د خوست پر والی په موټر بم حمله کې څوارلس کسان ټپیان سوي دي نن سهار لس بجې د خوست د والی د موټر پر کاروان په بمیې برید کې دوه پوځیان او دولس ولسي وګړي ټپیان سوي دي یاد موټر بم برید د خوست ادارې کمپلکس ته نږدې له جمهوریت دروازې سره سوی دی د خوست د والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې د خوست والی محمد حلیم فدایی روغ وتلی خو د ده په تعقیبي موټر کې یې دوه ساتونکي ټپیان سوي دي منګل وویل د چاودنې سیمې ته نږدې د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس ولسي وګړي هم ټپیان سوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږل سوي او د دې برید د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودېدونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای سوي و خو موټر په بشپړه ډول ټوټې ټوټې سوی دی تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د مالیې وزارت وایي له دې هېواد سره د کرونا ویروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړې ده د دې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کرونا ویروس د مبارزې په هدف د سل اشاریه څلور میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې شل میلیونه ډالره یې افغانستان ته انتقال سوه ښاغلی مسجدي وویل
بانک جهانی برای افغانستان
د دغه مرستو لومړنۍ برخه چې شل میلیونه ډالره کېږي افغانستان ته انتقال سوې لکه څنګه مو چې وړاندې هم وویل نړیوال بانک دغه مرستو ته ژمن دی او دا مرستې به دوام ولري
انتقال شد
ښاغلی مسجدي وایي دا مرستې د کرونا ویروس سره د مبارزې او دغه شان د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د کورونا وایروس د خپرېدو پر مهال به د دندو د خوندیتوب په خاطر امریکا ته د کډوالو پر ورتګ موقتی بندیز ولګوي. ترامپ چې په نومبر میاشت کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ځل بیا کاندید دی، د دوشنبې په ماښام په یوه ټویټ کې وویل چې دی به دا اقدام د یوه امر په صادرولو وکړي. ده ویلي چې دا اقدام کورونا وایروس ته د غبرګون برخه ده. کورونا وایروس په امریکا کې تر 240,000 زیات کسان وژلي او تر 8,800,000 زیات په دې وایروس اخته شوي دي. د امریکا ولسمشر له ډېرې مودې راهیسې غوښتي چې امریکا ته د ورتلونکو مهاجرو مخه ونیسي، خو اوس چې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې د برخې په توګه پر مهاجرو بندیز لګوي، دې اقدام یې ځینې انتقادونه راپارولی دي. په ځانګړې توګه ډیموکراټانو پر د تور پورې کړی چې دی کورونا وایروس ته سپینې ماڼۍ له غبرګونه د خلکو پام اړوي، چې د دوی په وینا دا غبرګون ډېر ورو او ناکافي و. سپینې ماڼۍ د ټرمپ د پرېکړې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به 4 ورځنۍ ګرز بندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان پرون د اپریل په 6 نیټه د کابینې له غونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوی دی. دی وایي موږ خاص پلان لرو چې په 1.5 ولایتونو کې د اپریل په 3 4 5 او 6 نیټو ګرز بندیز ولګوو او ورځنۍ چارې حد اقل ته ورسوو. د ترکیې حکومت د تیرو 2 اونیو د پای په 2 ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو. ښاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرز بندیز موده اوږده وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د پلازمینې کابل او یو شمیر نورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 40.9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.4. کندهار هوا بارانی، د تالندی برېښنا او اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 24.4. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. او جلال آباد هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.4.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کول شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او هلته د خبرونو تفصیل ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډېر ژر به د هیواد له بېوزلو سره د خوراکي مرستو لړۍ پیل شي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنی فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو.
په افغانستان کې 1,290 کسان په کرونا وایرس اخته دي، چې له ډلې د 6 کسانو مړینه تایید شوې ده. د خوست د والی محمد حلیم فدایی په مترو باندې چې د هم سپورو نن بریت شوای دی، په د بریت کې د روغ وتلی خو 14 نور کسان ټپیان دي.
د خوست والی په موټریس کاروان پسې چې هغه اداري کمپلیکس ته پلارو د جمهوریت دروازې سره نږدې د موټر بم حمله شوی.
والی ویاند طالب منګل وو. او په امریکا کې پرون د تیلو بای ډیر راټیټ شوی او ان کمپنی ویل چې تیل وړیا ورکوي څو له ذخیره کولو خلاص شي.
Based on the record low price of oil,
تیلو په بایو کې دا به سابقه کمای چتا سوې ګوره. دا ډیرو خلکو لپاره په ډیر جالب ساته کې ده. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د هیواد بېوزلو او فقیرانو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی نن کرونا سره د مبارزې او له بېوزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو په اړه ملت ته په خپل پیغام کې وویل چې حکومت هڅه کوي وضعیت کنټرول کړي. ولسمشری مانی بیا خپل ویلی دی چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د میرمن لمړی میرمن رولا بی بی ګل غنی د کرونا وایرس د معاینه نتیجه منفی راوتلې ده. د افغانستان ولسمشر هم دا ډول خلکو هم غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. کرونا وایرس په افغانستان کې 1029 کسان نیولي او له ډلې 36 تنه مړ کړي. امید زهیر مالاو نور جزئیات.
ورستربلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له ډیرېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د وضعیت د مدیریت په اړه د خپل حکومت له هڅو خبر ورکوي. ولسمشر غنی د سشن به پورس کورونا سره د مبارزې او له بېوزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو په اړه ملت ته خپل پیغام کې وویل، ډیر ژر به د هیواد له بېوزلو او فقیرانو سره د بیلابیلو لارو د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي.
قرار است بزودی
پولیس مشر وای تمن ډیر شر د هیواد به وزل ته د خارډونه لان ویانو پولیس والیو کې د جماعتونو د کلیو د پراختی شوراګانو او نور بنسټونو لاري د ډوډۍ خوراکي توکو او د ژوند نور لمړنیو او اساسي توکو د ویش زمينه برابر
کړو. فراهم سازی
د افغانستان ولسمشر همدا ډول ډیر شر د کارمندنې په برخه کې د یو شمیر پروژو د پایل خبر ورکړ. خو خلکو یې هم وغوښتل چې له دې وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپل حکومت سره مرسته وکړي او په خپل کور کې پاتې شي. ولسمشر غنی که څه هم وایي کورونا ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کړي، خو د ده په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د دې وایروس له کبله د اوښتونکو زیانونو کچه راکمه او د فلاکت مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنې فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو. ستاسو د هر فرد مرسته ته اړتیا لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا ډول له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي سکتور د هلو ځلو او د خلکو د چوپړ له کبله هرکلی وکړ او همدا ډول یې له سوداګرو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم مننه وکړه. د افغانستان ولسمشر داسې مهال له کرونا وایرس سره د جدي مبارزې او بېوزلو ته د مرستو رسولو د بهیر له پیل خبر ورکوي چې نن یې ویان صدیق صدیقي وویل، د ولسمشر محمد اشرف غنی او د لومړی میرمن رولا غنی د کرونا وایرس ازمیښت منفي پایله لرلې ده. خغلی صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ولسمشر روغ دی او هر برخه کې د حکومت والی چارې پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې 40 کارکوونکي په کرونا وایرس اخته دي، خو ارګ بیا یوازې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40 تنه ښایي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت و نکړي.
نن د خوست د والی حلیم فدایی پر موټر ریس کاروان موټر بم برید وشو، دوه پوځیان او 12 ملکی وګړي پکې ټپیان دي. د خوست والی حلیم فدایی لدی بریدا روغ وتلی ده. د دې پیښې په اړه باندې له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل یو راپور جوړ کړی.
نن د سه شنبه ورځې سهار 10 بجې د خوست والی محمد حلیم فدایی پر موټریس کاروان موټر بم برید شوی چې نوموړی له دې برید روغ وتلی، خو دوه ساتونکي او 12 وګړي په کې ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازې سره شوی دی. د یاد برید د سرنګوالي او تلفاتو په باب یې د والی ویان طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل،
د خوست والی په موټریس کاروان پسې چې هغه اداري کمپلیکس ته پلارو د جمهوریت دروازې سره نږدې د موټر بم حمله شوی چې په خپل والی صاحب د دې پیښې څخه روغ رمټ وتلی. دغه تعقیبي موټر د دې پیښې سره مخامخ شوی چې په هغې کې دوه ساتونکي ژوبل شوي چې د محلې روغتیایي وضعه د ډاډ وړ ده. همداشان په دې پیښه کې 12 نور ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې دي هغه هم ژوبل شوي چې د محل په ملکي روغتون کې دي او د درملنې لاندې دي چې ځینو وضعه د ډاډ وړ ده.
د پیښې یو عیني شاهد عالمګل چې د اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو د سیمې اوسېدونکی دی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دومره شدیده دمکه وه چې بېخي خاد نه وتلې کیسه وه. نرې په دا ونه پوهېده چې ته اوس موټر بم یې که څه بلوی ده چې ووه. دلته راځه کې ولی صاحب موټر ویلوړ و امنیتي کسان ویلوړ و نرې انتقامه سې راکړله. یو طرف به دا رژا وکسه، بل طرف به دا قرنطین وکسه، دا د کرونا مرضونه وکسه. خی مراد نه غوتهی چې کرته نه ننوځې یم د کنه نرسې باندې مزدرۍ نشته، بل پله دا مکې دي، دا خورون غریبان، دا خالک دومره را هم نشته بچا کې چې ودرګو پله خدای عذاب راوندې، بل پله مونږ ویلې داسې کوه.
د پیخي دوه تنه ټپیان نور رحمان جان او رحیم بادشاه چې په ولایتي روغتون کې تر درمله نیلاندې دی وایي، دوی پلار روان ول چې د والي د گاډو پر رسیدو سره یو درنه چاودنه وشوه. دوی وی د چاودنې په نویت نه دی پوه شوي، خو دوی پر ځانونو هغه مهال پوه شول چې ولایتي روغتون ته لیږدول شوي وو.
مو خوس ولایت مقام ته زرنج کې چې وړلي وو سامان وو، دې نه چې په یرو وته مېز نه ولي موټرانه روغړل واسه د مانس کې زوی لوړ وم، لړه جگہ شو دم شوالو نور بیا په ځون نه يم په شپخانه ته روړل.
خبره خدا شوی وای چې میګ دازي کو خپل هوټل مده په کونج کې پدازی کې میګه زچې مخبل والوړم په مقابل دی، بس خو یوان اس پای موټر تر دو یوان اس پای دراشو بس زخپل کی زختی ته وغورځم.
یوی امنیتی سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ویل چې چاودیدون کې تو کې په یو سره چا موټر کې ځای پر ځای شي، خو گاډی په بشپړ ډول ټوټې ټوټې شوای دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په تخار او روزګان کې له طالبانو سره په نښتو کې څه باندې دېرش افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان په هرو څلورویشتو ساعتونو کې لس حملې د افغان ځواکونو په وړاندې ترسره کوي. اخوا د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون او یو شمېر پوځي شنونکي وایي که چیرې طالبان خپلې حملې نه کموي نو افغان ځواکونه دې هم باید له دفاعي حالت ووزي او ورته ځواب ورکړي. نسیم شفقه او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبراترو په لیدو ته هڅې او هیلې زیاتې شوې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو لا هم تاوتریخوالي ته زور ورکړی او هر ورځ څه باندې لس حملې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ترسره کوي. د تخار او روزګان ولایتونو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شاوخوا یو دیرش افغان پوځیان په دې ولایتونو کې له طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي ابرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل که طالبان حمله نه کموي نو حکومت دې هم باید ورته ځواب ورکړي.
دولت هم مجبور دی ځکه باید دفاع وکړي، خلکو ته د خپل ملت نه دفاع وکړي. نو که چېرته طالبان دوامداره خپل جنګونو ته دوام ورکړي او شدت ورته ورکړي، حکومت هم مجبور دی، دولت هم مجبور دی چې جنګ وکړي. نو بیا به د دې نه څه جوړېږي؟ بیا به دا جنګ دوامداره کېږي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي او له دې امله اقتصادي ستونزو ته په کتو باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو لاره خپله کړي. په عین حال کې د پوځي چارو پو جاوید کوهستاني وایي چې که مقابل لوری د سولې شوې هوکړه ماتوي نو د حکومت له لوري د دفاعي حالت غوره کول مناسب کار نه دی او د افغان پوځیانو د تلفاتو د ډېرېدو لامل ګرځي.
نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به اقدامات متقابل بپردازند.
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونه باید متقابل اقدام وکړي او ځواب ورکړي. استخباراتي ځواکونه د فعال کړي شي چې مخکله مخکې استخباراتي تدابیر ولري او دښمن ته اجازه ورنکړي چې پر افغان ځواکونه اقدامات وکړي.
هغه ټینګار وکړ چې په دا ډول وضعیت کې امریکا باید غلی پاتې نشي او د طالبانو له لوري د سولې د تړون ماتول له پامه ونه غورځوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو، طالبانو ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو پر وړاندې به حمله کموي. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی.
مکررن دشمن هر روز در ولایت
دشمن په پرله پسې توګه هر ورځ په بیلابیل ولایتونو کې لسو ډېرې حمله کړي چې دا په سرګند توګه د سولې د هوکړې خلاف عمل دی. سرنګ چې موږ په جګړه او د فعال دفاع په حال کې یو، له بده مرغه تلفات هم لرو، خو دښمن ته مو هم تلفات اړولي او حملې هم دفع شوې دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ په یو تازه خبر شوی راپور کې د ملکی تلفاتو له امله هم اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې په تیره یوه اونۍ کې په افغانستان کې په انخټو کې ولس ملکی وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو کورنۍ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په دې اړه یو تفصيلي راپور جوړ کړی دی. د طالبانو د وژل شوی زوی د وژل شوی غړي له زوی سره خبرې کړې دي او اخوې د ملي اردو د وژل شوی سرتیری له پلار سره خبرې کړې دي. دوی ټول د سولې پر راتلو ټینګښت باندې تاکید کوي. په دې اړه په موکړه راپور ته
د طالبانو د وژل شوی غړي زوی د خپل پلار قبر ته راغلی دی. د محمد ادریس پلار حنزله د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي محکمې غړی و. هغه یو کال مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې په خپل کور کې ووژل شو. محمد ادریس چې اوس مهال د ولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي نه غواړي چې په جګړې کې ښکیل وي، بلکې هڅه کوي چې په راتلونکي کې انجینیر شي.
غواړي په راتلونکي کې څه درنه جوړ شي؟
په راتلونکي کې انجینر. هغه د پلور چې کله سړي وي هغه خو هر څه کوي، او چې کله سړي نه پلور لور شي هر شی ورته سخت وي. سړي ته هر شی سخت سخت کوري، واړه کورونه هم سړي ته ډېر سخت وي، او د یوې خپلې کورنۍ سوتل هغه هم ډېر سخت کور دی او ډېر ذمهواري لري. زه خو به خپله دا غواړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
د هغه کور د چپ ولسوالۍ سیبک بازار ته څیرمه موقعیت لري. هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دې سیمې اوسیدونکو خونړۍ جګړې تیرې کړې. د دې سیمې یو اوسیدونکی عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې خلک له جګړې ستړي شوي او غواړي چې سوله راشي.
دلته مو خوریونه او تقریبا یو ورځې شهید شو، بیا بل شهید شو، بیا بل شهید شو. وړه وړه یتیمان ټول پاتې دي، د نورو ورورون ته ورده غواړي دي او بېلم وسره زیتي. نور دا په کلي کې لس دولس نفره شهیدان شوي دي، نو جنگ نه به ولې نه وي خسته.
د جبهې په بلې خوا کې دلته په کابل کې د سلطان محمد کور ته راغلی یم. هغه کس چې درې کاله مخکې د عصمت الله په نوم اتلس کلن زوی ووژل شو. عصمت الله د ملي اردو سرتیری و او په کونړ ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. کله چې د عصمت الله یادونه کیږي د پلار په څیره کې غم لورای ښکاري، خو وایي که طالبان د جګړې لاس واخلي دی حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي.
د افغانستان د غم ځپلي ملت لپاره زه طالبانو ته د خپل زوی وینه بخم څو سوله راشي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون د تیر کال د هود په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. تاکر شوی وای چې له دې تړونه لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرې پیل شي. له هغه وخته نږدې دوه میاشتې تیریږي، خو لا تر اوسه د سولې د بین الافغاني خبرو کوم څرک نه لګیږي. یوه ستونزمنه موضوع چې د بین الافغاني خبرو اترو مخې ډب کړې، د دوحې د تړون سره سم د افغان حکومت لخوا د 15000 طالب بندیانو او د طالبانو له لوري د 0 تنو بندیانو د خوشی کولو پر سر اختلاف دی. طالبان ټینګار کوي چې باید ټول بندیان په یو وار خوشی شي، خو د افغانستان دولت وایي چې دا بندیان به په تدریجي توګه خوشی کوي. تر اوسه د طالبانو سرګونه بندیان د بګرام له زندان څخه خوشی شوي، او طالبانو هم د افغان حکومت لسګونه تنه بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړي دي. د افغانستان په لویو ښارونو کې په تیرو دوو میاشتو کې په نسبي ډول آرامي ده، خو په لرې پرتو سیمو کې تاوتریخوالی دوام لري، او حتی افغان حکومت وایي چې نښتې ډېرې شوي هم دي، خو طالبان د جګړې زیاتوالی نه مني. د دواړو خواوو ترمنځ د جګړو او تاوتریخوالي اصلي قربانیان ملکي وګړي دي، او هغوی ته په نښتو کې ډېر زیانونه اوړي. دلته په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د وژل شوي غړي حنزله کورنۍ د جګړو پای ته رسیدو ته شیبې شماري. په کابل کې چې له دې ځایه اویا کیلومتره لرې دی، د وژل شوي افغان سرتیری عصمت الله کورنۍ هم دې ته په تمه ده چې روانه جګړه پای ومومي او نور څوک د جګړې قرباني نشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ډیر ژر به د زده کوونکو لپاره د تدریس په ټپه درېدلې بهیر پیل کړي. دغه وزارت چارواکي وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې طرحه بشپړه شوې او ازمایښتي بهیر به تر راتلونکو ورځو عملي شي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان له ملي راډیو او ټلویزیون او کوچنیو ټولګیو له لارې زده کوونکو ته تدریس کیږي. خو د ولسي جرګې د دینی فرهنګي لوړو زده کړو پوهنې کمیسیون د دغې طرحې په عملي کېدو شک څرګندوي. امید ظهیر مالا او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې او د دې وایرس د لا ډیر خپراوي د مخنیوي په هدف ټول خوندزي تړلې او ژمنه یې کړې چې ژر به په ټلویزیونی او راډیوي ډول د زده کړو درېدلې چاره پیل کړي. د حکومت له دې ژمنې د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته اوس د پوهنې وزارت وایي ژر به د زده کوونکو د زده کړې په ټپه درېدلی بهیر پیل شي. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې ورکولو طرحه بشپړه شوې او له درې لارو عملي کېږي. اغلې نزهت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون به د خپلو څپو له لارې تدریسي بهیر پیلوي تر خوا به هغه سیمو کې چې امکانات نشته د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم کوچني ټولګي جوړ شي او همدا ډول به ښوونیز مواد په زده
هغه پروگرام چې موږ جوړ کړی د ګرم سیرو او سړو سیمو ټولو لپاره دی. دا پروگرام د دوی د تدریس لپاره نصاب له مخې جوړ شوی، یعنی تر کومه ځایه چې زده کړې کړي له هغې وروسته تدریس ورته کیږي. په دې اړه ټول مواد د هر ولایت د پوهنې ریاست ته لیږل شوي دي، ملي راډیو ټلویزیون ته هم ورکړل شوي او له هماغه ځایونو به یې تدریس پیل شي.
د پوهنې وزارت ویاند د دې پروګرام د پایل د کرانیټي په اړه څه نوای خو زیاتوي. په سړو سیمو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د ښوونیز کال د پایل له زنګ سره سم دا بهیر پیل شي. که څه هم د پوهنې وزارت ټینګار کوي چې دوی هغو سیمو ته چې برېښنا او اسانتیا نه لري د همدې طرحې له مخې ځانګړی پلان لري او د ښوونیزو موادو په ویش سره به دا ستونزه حل شي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دیني فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون وایي دا طرحه بریالۍ نه ده. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډیر شمیر لري پرتو سیمو زده کوونکي به ونشي کولای په دې ډول زده کړې وکړي. ښاغلی قلاتوال د دې ستونزې د حل لپاره د ښوونیز کال د غزیدو غوښتنه کوي.
بهتره به دا وي چې دا ضایعات چې په دغو کنتین په ورځو کې منځته راغلي دي تعلیمي کال ورته وغځوي یا ساعتونه ورته د تدریس په وخت کې زیات کړي، لږې پرته اصلا ناممکنه ده چې موږ یې جبران کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د زده کوونکو لپاره په کور دننه د زده کړې بهیر لومړی په امتحاني ډول پیلېږي او له هغې وروسته به بیا عملي ډګر ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال یوازې د ګوتو په شمیر خصوصي رسنۍ د زده کوونکو لپاره د زده کړو خپرونې خپروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دوی سیستم به د هغه نصاب پر بنسټ وي چې د زده کوونکو لپاره په ټولګي کې تدریس کیږي. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو تغویست اوس هم امریکا ته ورزو. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره پرون دوشنبه د خام تیلو بیا په بیساري توګه راټیټه شوه، آن وړیا کچې ته راورسېده. هلته د څو شیبو لپاره د تیلو بیا تر منفي اووه درشو راټیټه شوه چې د تیلو په تاریخ کې بې سابقه څه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د تیلو له دې ارزانۍ څخه به د تیلو د ذخیره کولو لپاره کار واخیستل شي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور.
آزادی خبری مجله اوري.
په امریکا کې د تیلو د هغو قراردادونو بیې چې د می په میاشت کې سپارل کیږي صفر ته راښکته شوې. دا په دې معنا ده چې امریکا تولیدونکي د تیلو په سپارلو کې له اخیستونکو نه یوازې پیسې نه غواړي بلکې مشتریانو ته د تیلو د تسلیمۍ په بدل کې پیسې هم ورکوي. د دې کار سبب دا دی چې د امریکا د تیلو د تاسیساتو ذخیرې د ډکېدو په حال کې دي او د دې هیواد خام تیل نه خرڅلاو لري او نه زیرمه کول آسان دي چې ساتل یې د تولیدونکو لپاره په یو ستونزه بدل شوي. په ټانکرونو کې د تیلو ساتل هم ګخت لري او اوس امریکایي تیل تولیدونکي آن چمتو دي چې پیسې ورکړي څو پیرودونکي تیل تسلیم او د ساتلو او زیرمه کولو لګښتې لغاړې لري شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تیلو په بیو کې د دې بې سابقې کمی په اړه خبریالانو ته وویل چې له دې فرصت په استفاده به د تیلو ملي زیرمې ډکې کړي. ښاغلی ترامپ وایي د تیلو په بیو کې دا بې سابقې کمی چې تاسو یې ګورئ دا ډیرو خلکو لپاره په یو ډیر جالب ساته کې دی. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکوو په ستراتیژیک ډول. تاسو په ستراتیژیکو زیرمو پوهیږئ. موږ غواړو چې له 15 میلیونه بیرلو زیات تیل په خپلو زیرمو کې ذخیره کړو. زموږ ملي زیرمې به په دې تیلو ډکې شي او دا به په اوږده موده کې لومړی ځل وي چې موږ دا زیرمې ډکوو. موږ به دا د ښې بیې لپاره ولرو. د انرژۍ د نړیوالې ادارې د اټکل له مخې په نړۍ کې د کرونا وایرس په خپرېدو چې نږدې د نړۍ نیمایي وګړي په کورونو کې نیولي، په ورځ کې د نږدې 1.5 میلیونه بیرلو په اندازه د تیلو تقاضا کمه شوې ده. دا هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې تیل تولیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د نړۍ د تیل تولیدونکو هیوادونو سازمان اوپک په وروستیو کې توافق وکړ چې د می او جون میاشتو کې به د تیلو په تولید کې د ورځې نږدې 10 میلیونه بیرله کمه راولي. امریکا، ناروی او کاناډا هم منلی چې د تیلو تولید به کموي. همدارنګه د نړۍ د پیاوړو اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو ژمنه کړې چې په دوو راتلونکو میاشتو کې به 200 میلیونه بیرل تیل اخلي او ذخیره کوي به. خو له دې ټولو سره سره په نړۍ کې د خامو تیلو بیې په پرلپسې توګه پر رالوېدو دي او سوداګر چمتو نه دي چې د تیلو په برخه کې پانګونه وکړي او یا خام تیل واخلي. د تیلو د بیو کې د بې ساري کمی هغه هیوادونه اندېښمن کړي چې د تیلو او ګازو د صادراتو په عوایدو تکیه دي. په دې کې روسیا، سعودي عربستان، ایران او وینزویلا هم شامل دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم اوریدونکو چې د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجله مو واورېده. جاوید نعیمی په د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعته دری پروګرام وړاندې کړی. مهرباني،
تشکر از شما. خسته